ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې او ری چې افغانستان یو ځل بیا د هغو افغانانو کورنیو ته له ایران د تاوان ورکولو غوښتنه کړې چې تهران کې د الوتکې د وشتو پیښه کې وژل شوي وو. امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي. طالبان یې د سولې د هوکړې خلاف ګام بولي. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دی چې د راپورونو تر شو وروستي خبرونه ورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو به توغندي نه اوروي. طالبان وایي د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایي حملې کړي دي او د اروپایي ټولنې مشران نن په خپله لومړۍ حضوري غونډه کې د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې پر مالي پلان خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د افغانستان پر ختیځو سیمو به توغندي نه اوروي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې پاکستاني پوځیانو په مرکز اسدآباد او سرکانو ولسوالۍ کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو حملې کړې دي چې د دوی په وینا دولس ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن جمعه خپور شو ویلي دي چې د وزارت په کابل کې د پاکستان د سفیر او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تماسونو په ترڅ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پرتو سیمو د پاکستان د پوځ د راکټي حملو له کبله د افغانستان د اعتراض او خپګان غږ اوچت کړی دی. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د پاکستان د پوځ د حملو د عواقبو او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د هغو د ناوړه اغیزو یادونه پاکستاني چارواکو ته کړې ده. طالبان وایي د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایي حملې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې امریکا په هلمند، غزنی او زابل ولایتونو کې د بي پیلوټه الوتکو د حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړې ده. ښاغلی شاهین وایي چې دا ډول سرغړونې طالبانو ته د منلو وړ نه دي. د امریکا پوځ او افغان حکومت د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغان پوځي چارواکي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په هوایي او ځمکنیو حملو کې د طالبانو ته د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. شاهین قلوردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په دریو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دوه سوه نهم شاهین قلوردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوویلي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بلخ، فاریاب او سرپل کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې اته اویا وسلوال طالبان وژل شوي، دوه دیرش ټپیان دي او درې نور اسیران شوي دي. په بیان کې راغلي چې په وژل شویو کې د طالبانو څلور قمندانان هم شامل دي. بلخوا تندر قلی اردو په پکتیا کې د اتلسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویان ایمل مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړل، خو په ځوابي ډزو کې دوی ته تلفات واوښتل.
په دغه نښتو کې په څمکنیو کې اووه تنه طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي. احمد ابا کې پنځه تنه طالبان وژل شوي او یو تن ټپي شوی. همدارنګه د وزې زدان ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او یو تن ټپي شوی.
تندر قلی اردو په یوه جلا خبرپاڼه کې همداراز ویلي دي چې په غزنی ولایت کې د طالبانو د حملو په ځواب کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د غزنی د مرکز په ګوسفندي سیمه او خوګیانۍ ولسوالۍ کې لس طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د اووه ویشتو غړو هیوادونو مشرانو له څو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه او د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالي پلان په اړه خبرې وکړې. د اټکلونو له مخې اروپایي ټولنه د خپل تاریخ له پیله له تر ټولو ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده او د دې ټولنې مشران دا مني چې د کورونا د وبا له لا زیاتو ناوړه اغیزو د ژغورنې لپاره باید سمدستي اقدام وکړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا وان دیر لین د غونډې په درشل کې خبریالانو ته وویل چې اروپا پر روان اقتصادي کړکیچ برلاسیږي.
We are at the beginning of the summit now.
موږ اوس د سرمشریزې په پیل کې یو او توقعات مو لوړ نشي کېدای، خو که خپل کار په سم ډول ترسره کړو نو پر دې بحران لاسبری کېدای شو او له دې کړکیچ څخه به لا پیاوړي راوځو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د غونډې په درشل کې ویل چې اروپایي ټولنه د حقیقت له شیبې سره مخامخ شوې ده. هغه د ټولنې له غړو هیوادونو وغوښتل چې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره جوړ جاړي ته لیوالتیا وښیي. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخیستل شوی تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایي ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 70 میلیون کیلومتر لرې واټن څخه اخیستل شوي. لمر له ځمکې څخه څه باندې 150 میلیون کیلومتره واټن لري. د اروپایي ټولنې د فضایي ادارې ایسا ساینس پو دانیل مولر د دې پروژې په اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
We've never been closer to the sun with a camera.
موږ د کیمرې په وسیله لمر ته هیڅ کله دومره نه نږدې شوي. دا د سولر اوربیټر د سفر پیل دی چې څه کم 2 کلونو کې به موږ لمر ته نور هم نږدې کړي. سولر اوربیټر د امریکا او اروپا د همکاریو پروګرام دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنې لمر مطالعه ده. دا پروګرام د روان کال د فبروري 9 نیټه پیل شو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوري چې افغان حکومت یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هلته د الوتکې د ویشتو په پیښه کې د وژل شوي افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي.
طبعاً باید هغو کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي.
امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر غیر جنگي اهدافو بریدونه کړي. دا طالبانو ته په څه معنا ده او طالبانو هم دا بریدونه د هوکړې خلاف بللي؟
اقدام دي د فشار تر څو چې تاوتریخوالي کچا دغه کښته کې طالبان کښته کې.
په میدان وردګو کې چارواکي وایي د جګړې له کبله ملکي مرګ ژوبله ډیره شوې.
اون یو فایر کړل او یو د موخه خسر میدای شي دون کله او یو وډ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت یا په حقیقت شونه.
نور مسائل هم څېړو. د یمنی مایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. په کابل کې 4:08 دی. راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د هغو وژل شو افغانانو د کورنیو لپاره د خساري غوښتنه وکړه چې په تهران کې الوتکه د ایرانی پوځیانو لخوا وویشتل شوه. دا پیښه چې نږدې 6 میاشتې وړاندې وشوه پکې 14 افغانان وژل شول. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وایي د ایران حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته د خساري ترڅنګ بیمه هم ورکړي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د ازادي راډیو د خبريال د وی پښتنې په جواب کې وویل د شپږ هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړې پر بنسټ د هغې اوکرایني الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه باید څېړنې وشي او همدا ډول ایران د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي افغانستان غواړي چې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ترڅنګ بیمه هم ورکړل شي. طبعاً باید هغو کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي. د ایران دولت منلی چې تاوان ورکړي. د ښاغلي اتمر له قوله افغانستان له 500 نورو هیوادونو سره یو ځای د 225 شمېرې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په 8 وویشتل شوه د څېړنو د روښانه کېدو په هڅه کې دی. غواړم ټینګار وکړم چې دا مسأله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنو او په لوړه کچه د ډیپلوماټیکو هڅو په نظر کې نیولو سره له موږ لرې نه ده چې ژر به انشاءالله پایلې ته ورسیږو. د اوکراین 225 شمېره الوتکه د روان کال د جنوري په فاطمه د امام خمینی له هوایي ډګر د الوتنې لږ وروسته په تهران کې په دوه راکټونو وویشتل شوه چې پکې سپاره یو سل شپږ اویا تنه ووژل شول. دا پیښه هماغه شپه وشوه کله چې ایران د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې د انتقام اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا نظامي اډې په نښه کړې. د سپاهي پاسداران مشر قمندان جنرال قاسم سلیمانی له دې پیښې پنځه ورځې وړاندې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې په بغداد کې ووژل شو. ایران وایي د ځای د غلط قیاس د راکټونو د بیټریو غلط مسیر او تر خوایې د لوړ پوړو پوځي افسرانو او سرتیرو ترمنځ اشتباه اړیکو په پایله کې د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه سقوط شوه. ایران لومړیو کې ویلي وو چې د اوکراین دا مسافر وړونکې الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې ده، خو وروسته یې د انساني خطا او د سپاهي پاسداران د راکټونو په وسیله ویشتل شوې وبلله.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
طالبان وایي امریکایي ځواکونو په څو ولایتونو کې په غیر جګړیزو سیمو باندې هوایی بمباری کړې دي. امریکایي ځواکونو او افغان حکومت تر اوسه په دې بریدونو تبصره نه ده کړې، خو طالبان وایي د امریکا دا ګام د هغې هوکړې خلاف دی چې نږدې پنځه میاشتې وړاندې د دوی ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوې ده. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي دا بریدونه پر طالبانو د فشار په معنا دي چې دا ډله د تاوتریخوالي کمښت ته مجبوره کړي. بیا هم امید زهیرمال د موضوع په اړه راپور لري.
د راپورونو پر بنسټ امریکایي ځواکونو د زابل په شاجوی او د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو نظامي اهداف په نښه کړي چې مرګ ژوبلی هم ور اړولې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي ځواکونو هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو کې د ډرون د څو حملو په کولو سره د توافقنامې څخه سرغړونه کړې، دا اسلامي امارت ته د منلو وړ نه ده. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هوکړې خلاف عمل نه و بللی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شبې هوکړې وروسته دویم لوی برید دی چې پر دې ډله د امریکا لخوا کیږي. په ښکاره د بریدونه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د نه کمولو له درکه د امریکا د نه رضایت پایله ګڼل کیږي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر او د افغانستان د راتلونکي لپاره د تفکر خونی غړی عبدالباقی امین وایي امریکا له هم د طالبانو لخوا د سولې په اړه د شویو ژمنو په عملي کېدو شکمنه ده.
په کار خدا ده چې زر بین افغانی مذاکرات شروع شي ترڅو د افغانانو ترمنځ مشکلات د خبرو اترو د لارې حل شي. که چیرته د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې مشکلات حل نشي او د سیاسي آینده په هکله توافق رامنځته نشي، د من افغانی مذاکراتو په نتیجه کې حتما به امریکان هم په دې جنجال کې ښکیل وي او د افغانستان نوتل یې هم کېدای شي ته سوال لاندې شي.
خو پوځي کارپو عبدالباری عریض بیا دا پر طالبانو د امریکا نظامي فشار بولی چې باید تاوتریخوالی راکم کړي.
یو اعلی ده یا یو اقدام دی د فشار تر څو چې تاوتریخوالی کچه دغه کښته کې طالبان کښته کې افغان حکومت او امریکایان دواړه ټینګار پر دا کوي چې د تاوتریخوالی کچه دې راټیټه شي تر څو د مذاکراتو لپاره ښه فضا.
دا په داسې حال کې دا چې تازه کابل ته له سفر وروسته د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مکنزي امریکا ته له ستنېدو وروسته ویلي طالبانو له امریکا سره د شبې هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی او لا یې هم تاوتریخوالی راکم کړی نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په افغانستان کې به له دې وروسته هر عمل له طالبانو سره د سولې د شبې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې تړلی و اوسي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
جګړه کې پر ښکېلو غاړو سربیره د ملکی افغانانو وژنه هم هغه څه ده چې تل یې اندېښنې راولاړې کړې دي. د میدان وردګو روغتیایي مسؤلین وایي د تیر لمریز کال د لومړیو څلورو میاشتو پرتله د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی. دوی وایي د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ تر دې دمه د جنگ جګړو له امله 221 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته. د میدان وردګ اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي هم وایي په وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی چې دغه چارې دوی سخت اندېښمن کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د میدان ښار ولایتي روغتون د دې روغتون عجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دی. پنځوشت کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. څلور کلن زیات سمو د وړاندې د هوان په یو برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په کور یې د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله یې د کورنۍ دوه غړي ووژل سو او دوه نور ټپیان سو.
زم یو اون یو فایر کړل او یو د ماوخه خسر میدای شي دون کله او یو وړ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پروت یا حقیقت شوله. خلق داس حالت کې دی خدغم باختر غدی و پټکلونو سوزتی یا ورتر وشوړه ونزتی هغه کړل شي دون شوله. څو څو وړ د پیښې شوې دي.
دی وايي خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري تغول سوی وه، خو له امله یې د په کور د غم ټغر خپور سو. دا په داسې حال کې دی چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50 سلنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت د عامي روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نو ټول کال د حمل نه تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټول ټال چې ما د درېو روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي. صدی ما د هغې تېل ارقامو سره نه ده پرتله کړې، خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% تر 60% زیاتوالی ګټو کې راغلی دی.
دوی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي، خو وایي ښایي نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي، خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نشته. د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې په ټوله کې د نامنیو په 370 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دي د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
نو زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي، نور دا ملت سره چې د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلي اصلي عاملین طالبان بولي، خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړای خپله پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
جوان
طریقه
سه پولیس موجود شوی نه بچ تکر مریض راغی آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره
وخی دلانه فیصله و منګوله وک در شری
په هنه
اوس وی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.15 چپا.
اوس هم ورځو یو دوه ولایتونو ته ور. نورستان کې زده کوونکي شکایت لري چې د ښوونځیو په بندېدو سره ماشومانو ته په کور کې د آنلاین یا رادیو او ټلویزیون له لارې د زده کړې امکانات نه دي ورکول شوي. په نورستان کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر ښوونځیو بندیز ولګېد، خو په یو شمېر ولایتونو کې د رادیو او ټلویزیوني ځانګړو خپرونو له لارې زده کوونکو ته د زده کړو بهیر په مجازي ډول روان و. د نورستان ولایت زده کوونکي له دولت څخه غواړي چې دوی ته هم ورته اسانتیاوې برابرې کړي. روح الله انوري له سیمې دغه راپور راستولی.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې له کومې ورځې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ولایت کې د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره قرنطین اعلان شوی، ورسره ښوونځي تړل شوي او له هغې وروسته یې درسونه نه دي ویلي. د دوی په خبره چې په نورو ولایتونو کې د راډیوګانو، تلویزیونونو او انټرنیټ له لارې زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کیږي، خو نورستان له دغو ټولو اسانتیاوو بې برخې دی. د مرکز پارون د پشکي لیسې دوه تن زده کوونکي عثمان او زکریا
دلته په نورستان کې چې دی درسی سیستم بالکل شتون لري نو زنجم کولای چې درس ته لاسرسی ولرم ځکه چې نور ولایتونو کې انټرنیټ سیستم فعال دی او تلویزیونونه هم شته ده دلته په نورستان کې بدبختانه نه تلویزیونونه شته او نه هم انټرنیټ سیستم چا فعال کړی نو زموږ غوښتنه له دولت څخه همدغه دی چې موږ ته یا انټرنیټي سیستم برابر کړي او یا کوم بل داسې یو سیستم جوړ کړي چې موږ ورته لاسرسی پیدا کړو خپل هغه زده کړې ته دوام ورکړو
لسم صنف کې ما مخکې ننګرهار کې مو اوس راغلی یم نورستان د نورستان کې داسې شی نشته چې موږ سبقونه کرنټین دی او موږ لپاره څه شی نه راډیو شته دی او نه تلویزیون شته دی او نه انټرنیټ شته چې موږ درسونه وایو نورو ولایتونو د دغه اسانتیاوې شته او نورستان کې نشته موږ دغسې دغه غواړو موږ ته هم دغسې اسانتیاوې جوړې شي موږ درسونه وایو
دوی وای په هیواد کې په هوټلونو بازارونو غونډو او لاریونونو بندیزونه پای ته رسیدلي خو یوازې تعلیمي ادارو باندې بندیز په خپل ځای پاتې دی حکومت ته په کار دي چې له دې مهمې برخې هم بندیز لرې کړي او زده کوونکو ته د درس ویلو موقع برابر کړي په نورستان کې زده کوونکي به کېدی شي حکومت پریکړه وکړي چې زده کوونکي له یو ټولګي بل ته بریالي کړي خو له چا چې د یو ټولګي درسونه پاتې وي هغه ته په کانکور کې بریالي کېدل ستونزمن دي په نورستان کې د پوهنې د برخې مسؤلین وایي د کرونا له امله ډېری رامنځته شوي بندیزونه نرم شوي او یوازې تعلیمي ادارې بندې دي نو حکومت ته په کار دي چې په دې برخه لګېدلې بندیزونه هم له منځه یوسي زده کوونکو او محصلینو ته خپلو تعلیمي ادارو ته د تګ اجازه ورکړي د پوهنې رئیس محمد امین حماد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ځله یې د پوهنې وزارت ته په ښوونځیو کې د درسي بهیر بیا پیل کولو وړاندیزونه کړي دي
نورستان د بارما مخکې هم تقریبا وزارت ته پیشنهاد لیږلی و چې موږ د رسمي هغه آموزش محدود په نوم باندې اته کسان یا لس کسان چې دوی کوم طرحه جوړ کړې وو هغه طرحه دپاره موږ رسمن پیشنهاد ولیکل د نورستان ټولو ستونزې موږ ذکر کړل خو هغه کې یو ستونز سره موږ مخکې دل چې مخکې موږ 1500 معلمین حق و زحمت ضرورت و دلته تقریبا 10000 معلمین ته ضرورت لرل نو ما ولیکل چې دومره معلمین ته ضرورت لرم که آموزش محدود تاسې اجازه راکوئ هغه هم بیخي خاموشي اختیار کړل بیخي حکم هم ورنکړ
د حماد په خبره چې په نورستان کې زده کوونکو ته د زده کړو د پاره یوازینۍ لار د ښوونځیو بیا پرانیستل دي په نورستان کې ټول 224 باب خونځي موجود دي چې په دې کې شاوخوا 40 زره زده کوونکي چې 10 زره نجونې دي زده کړې کولې اوس دا ټول بې درسه په کورونو کې ناست دي په نورستان کې د خونځي زده کوونکي په داسې حال کې د آنلاین زده کړو د اسانتیا ول نشټوالي شکایت کوي او له حکومت غواړي چې بیرته دې ورته د زده کړو لپاره د خونځي دروازې پرانیستل شي چې په بیلابیلو ولایتونو او په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت په یاد برخه کې نیوکو او غوښتنو زور اخیستی دی
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوری اوس هم راځو د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو اړوند یوه جالب راپور ته د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیرانه کړې ده هکران د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو لړ پیژندل شوو څیرو اکاونټونو ته ننوتلي دي او له خپل لورې یې نورو خلکو ته پیغامونه استولي د سایبري امنیت د موسسو ځینې مشران دا برید پر خواله رسنیو تر ټولو بد برید ګڼي جزئیات د احمد شیبر په راپور کې
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتي دي په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15 هکران ورغلي دي یو هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایډن دی او بل هم د پخواني ولسمشر بارک اوباما دی د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافټ د مؤسس بل ګیټس ټویټر هم شامل دی داسې ښکاري چې هکرانو ځانګړي هدفونه په نقشه کړي دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان خبریالان رسنۍ حکومتونه سیاستوال چارواکي او بیړنۍ څانګې شاملې دي البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي د دې په ځواب کې ټویټر ډېر ژر لاس په کار شوی دی د هکرانو پیغامونه یې لرې کړي دي او د 2 ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چارې محدودې کړې دي په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پې درلود د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بیرته ټولنې ته ستنې شم هر څومره ډیجیټلی پیسې چې دغه لاندې ادرس ته واستوي تاسو ته به دوه برابره نوري درکړو. که چیرته تاسو زر ډالره ولیږئ زه به بیرته دوه زره ډالره درولیږم. دا یوازې د دېرش دقیقو په مخه کولی شئ. د یو شمېر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیټکاین یا ډیجیټلي پولي واحد سیستم د جولای د 15 نیټې تر ماښام ناوخته پورې تر یو لک ډیر ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پیښې رامنځته کیږي خو د هکرانو له یو ځایي برید څخه څرګندیږي چې ښایي دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبري امنیت د کمپنۍ مؤسس دیمیتری الپیروویچ وایي داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی. د ټویټر شرکت عمومي رئیس جاک دورسي وویل چې دا د ټویټر لپاره یوه سخته ورځ وه او دوی ټول حیرانه کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. او اوس هم یوه بله موضوع کې پاتې کیږو چې هغه هم په یو ډول د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره تړلې. د افغانستان ولسي جرګه او د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه وایي د جو بایډن وروستیو څرګندونو اندېښمنې کړې دي. دوی وایي په کار ده چې افغان ښځې د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپله له ټولو لوریو سره خبرې وکړي او اجازه ورنکړي چې تېرې لاسته راوړنې یې په اوبو لاهو شي. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند جو بایډن ویلي که طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي دوی د ښځو د حقونو د ساتنې مسؤل نه دي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه او دلته د ښځو د حقونو ملاتړي بنسټونه د خپلو حقونو د تضمین لپاره خپله ډګر ته د راوتو خبره کوي. دوی وایي د امریکا په ګډون وروستیو کې د یو شمېر بنسټونو او اشخاصو لخوا د افغان ښځو د حقونو په اړه شوي او څرګندونو اندېښمنې کړي دي. کاره د اندېښنې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکراټانو نوماند جو بایډن سی بي ایس ټلویزیون سره مرکه کې وویل که طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په پایله کې ښځې خپل حقوق او ازادي له لاسه ورکړي دی به یې هیڅ ډول مسؤلیت ونه مني.
The question is America's vital self-interest at stake or
د وای اصلي خبره دار چې کله د امریکا یا زموږ د ملګری هیوادونو ملي ګټې په خطر کې شي موږ هلته ځواکونه استه او خوره که د پاکستان د ځینو برخو او نور هیوادونو په سیر زموږ ځواکونه په افغانستان کې هم د یو سیستم له لارې خپل ماموریت پر مخ وړي خو کله چې په کوم ځای کې بشري حقونو ته ارزښت نه ورکول کیږي د ځواکونو د استولو لپاره باید موږ د ملګرو ملتونو نظر پکې واخلو. مګر د افغانستان د ولسی جرګی د بشر حقوقو مدني ټولونو او خوځو چارو کمیسیون غړي شینکی کډوخیل د جو بایډن سرګندونې د امریکا له هغو ژمنو سره په تضاد کې بولی چې په افغانستان کې د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي.
مېز باندې طالبان سره اور باندې په هغه سبا کې له خپل ځان په خپل نمائندګي وکي هیڅ د افغان خلکو نمائندګي نشي کولای پرته له خپل افغان خلکو. په باندې خاطر په دغه ټول مسایل چې باید مخکې لږه نهایي حکومت یا پریکړه د باندې ټول مسایل حل شي.
د افغانستان د سولې کور مشرانی ګنایاري هم د سولې پر راتلونکو خبرو کې د خوځو دراتلونکو په اړه اندېښنه نه خي.
تلاشای کې په خاطر سولې افغانستان صورت گرفت.
د افغانستان د سولې په اړه کومې حسي چې شوي متاسفانه باید وایم چې ډیره سهوه پکې شوې ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د هرې ورځې په تیرېدو سیاسي جنجالونه او د پروسې په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي.
نگرانی های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح هم پرون د بایډن سرګندونو ته په ثواب کې په خپل ټویټر باندې ولیکل هغه چې جو بایډن وایي سم دی. مهمه ده چې ملي ګټې تعریف شي. افغانستان په 2000 لومړی کال کې مسنه دی راغله بلکې تر هغه به موجود وي چې پر دې کوره یو افغان وي. جو بایډن داسې مال په افغانستان کې د خوځو دراتون کې په اړه د سرګندونی کوي چې تازه امریکا غک سره په مرکه کې د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان جنرال مکنزی ویلي دوی باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتو پر مهال دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره امن پټن ځای نه دی. مکنزی دا هم ویلي چې طالبانو تر اوسه له امریکا سره د شوې هوکړې په برخه کې خپل ژمنتیا نه ده ثابته کړې. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
برات خان اسحاق له بولان لیکلي وای دغه رقم جګړې او د امریکایانو بریدونه د سولې خند ګرځي. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلي دی وای دولت امر ته نه ګوري د پاکستان دروازې د وران کړي او په در بابا ولسوالۍ کې مرګ په پاکستان چې زموږ خاوره نیسي. قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلي دی وای د طالبانو بندیان او طالبان باید د حکومت بندیان اخلاص کی تر څو سولې ته ورسیږي. دواړه لوري قاری محمد نبی مینوال بل مسیج هم را لګلی دی، هغه هم د بندیانو د خلاصون په اړه ورته غوښتنه پکې شوې. ملا نقیب الله مغفور له نادلین لیکلی دی، وایي حکومت باید د طالبانو بندیان آزاد کړي. له دې سره په کابل کې 4:30 شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه اورو چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
د کونړ په مرکز او سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان د پاوځ د راکټي حملو په اړه له راپورونو وروسته د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پاوځ منلی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان پر سیمو به توغندي نه وروي. طالبان وایي چې د امریکا هوایي ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنګي سیمو کې هوایي حملې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي امریکا په هلمند، غزنی او زابل کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړې. شاین قول اردو د افغانستان د شمال په دریو ولایتونو بلخ، فاریاب او سرپل کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د 8 او یا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. تندر قول اردو وایي چې په پکتیا ولایت کې د افغان پاوز په عملیاتو کې 18 طالبان وشل شوی دي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو له 2 میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په حضوري ډول د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه، او د کورونا د وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی پلان په اړه بحث وکړ. او د سولر اوربیټر په وسیله نوی اخیستل شوی تصویرونه چې د امریکا او اروپا فضایی ادارو اخیستی دی اوس ټول خلک لیدلی شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې له شاوخوا 1.5 میلیون کیلومتره لرې واټن څخه اخیستل شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. اوس هم مخکې له دې چې اونیس پروګرام ازادۍ او اوریدونکو ته ورشو، یو راپور راغلو، هغه هم له هلمند ولایت نه. د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړي دي. د دې ولایت بڼوال وایي د انګورو باغونه ډیر حاصلات ورکړي دي، خو کیفیت یې د مرزونو له امله خراب شوی. هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین هم دا خبره مني، خو په باغونو کې د دغه مرز د خپرېدو د مخنیوي په خاطر یې کروندګرو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي. تر کندهار وروسته هلمند هغه ولایت دی چې د انګورو ډیر باغونه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار الیاس دایی په راپور کې چې په پیل کې د تورجان په نوم د یوه بزګر په غږ پیلېږي.
کچیر ته د چې ورته وګوره، په دې کې یو مان انګور پراته دي د 100 یم سلاب.
تورجان د انګور یو لوی واشکی راشي چې اکثره پوچ او ډیر کمی وړې سپینې دانې نه ولري. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګور پر دانو د سپینو پوډرو په څیر نشته مواد د کرغنې یا سپیرک په نوم راز دی چې د انګور د دانو د پخېدو د مخنیوي ترڅنګ د واشکی د غټېدلو مخه نیسي. د نادلي ولسوالۍ د یو ډیر شغربي د سیمې اوسیدونکو تورجان چې کلونه کېږي باغونه لري وایي انګور په بیساري ډول بارنیول دي، خو د مرزونو له امله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې سوي دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکی دی، خو تر حاصل وړاندې پاڼې رژېدلي، د انګورو برچک یا خوشې خالصي وي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي ساش کال د ګټې خوان نسته.
په دې باغ کې تقریبا د 300 تاک دي چې زوی حساب ورته وکم چې هغه د وصول حساب ته وکم، ما تقریبا 1.5 لک افغانۍ په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته، چې وینې په دې دستر ګورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې وس بیخي هیڅ شی هم جوړ نه کی، خریدار به بیخي ونه غواړي. او کچې دغه سم وای نومر به مارکیټ ته ورولې به هلته به د دې څمر پورا کار اخیسته وای. موږ عموله سم حکومت ټول
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له امله حاصلات تر بل هر کال کم او پنشت حساب دي. ساش کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل، چې ورسره جوخت یې بیه هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاتې شوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکارۍ تور پورې کوي. دی وای که پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي د واګانو پر ځای د کرهنې د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای دومره تاوان بیان وای کړی.
انګورو مرز کړی دی، د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی، او موږ کله چې دغه دواخانو ته ورسو چې دا دواوی د غیر رسمي راځي نه دی، دا تجارتي تا بې کیفیته دواوی دی، په ډیرو پیسو یې رانیسو، کار نه کوي. نو بیا داسې یو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي، دغه شیان د زراعت تلاري د شکه کیفیت تلاري دراوړي دغه باغداران او دغه خلکو ته د توضیح کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصرف سي، د خلک حاصل واخلي، د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوق راسي.
د هلمند کرهنی د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلي دي، مرزونه لمنځه تللي دي او انګور یې تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي، خو په هغه سیمو کې چې باغ لرونکو مراجعه ده کړې مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت یې بده اغیزه کړې ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي سږ کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق سي تر څو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کړو. کچیرې د امراضو شدت زیاتې بنان بیا نقصه ورکول کیږي، ولې هغه سیمې چې مامورین رسیدګي نسي کولای هلته من مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای سي یا ورغلي دي او دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دي را رسیدلي.
که څه هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په سطح نوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به سږ کال 9250 میتریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، خوشاله یم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو د دې اونۍ خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستول دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې دي. البته بیا هم لدې قبل چې موږ پیغامونه ډیر لرو، نو دا اونۍ غواړم چې له تبصرې پرته ستاسو پیغامونه واورو او لکم چارواکی سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم، نو غواړو ستاسو ستونزې واورو په دې هیله چې اړوند مسؤلین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي. نور منظم جمع ورزو د خبرونه د کندهار ولایت خزموږ دی و دوست د پیغام په اوریدلو سره پیلو.
زه د کندهار د ولایت د جریده ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوارو د ساحې د سوکانو د مسجد نوم عبدالکریم شهرت په کینجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي راډیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندانو سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوې په پروش نه رسیږي، نو دوی کوشش وکړي چې دا زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوې په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته ولاړ شي.
السلام علیکم، زما پیغام نشر کړي ورور د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برق په باره کښې د کندهار د برق غم هېڅوک نه خوري. دا وزارت تاسو ورور دا پیغام ورسوئ چې په دا وزیرانو ته د رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي که نه دي چې د کندهار حالات سره کم دي. په کندهار کښې چشنیان مومنان لمبي وواله ورور یو غوړپ اوبه په مسجدانو کښې نهشته، د اودسو اوبه خلک حیران دي، د چښلو اوبه اوبو خلک حیران دي. دغه غم وخوري ورور، دغه نن دا د اتمه نمه لسمه ده چې برق نهشته، یو څوک یې په کیسه کښې نه دي، نه مشران نهګرځي، خپله برقونه ځان ته لري، خپله جنریټران ځان ته لګوي، د بل چا په حال په حوال نه دي خبر. خدای مغم شو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، د اورزگان ولایت گیزا عبدالسلی تخمی اړیکنی وای د اسد الله سعادت يم. مړي یو جدي غوښتنه د ټول قومي مشرانو عالمانو دا ده د اولس او د دا هم دا غوښتنه ده چې مثلا د هلمند پر سیند باندې کوم پل چې جوړ شوی دی شپاړس په یې جګې سوي دي مثلا راپورته کړي دي ویجې بریجې کوډونه هم راپورته کړي دي خو حال داسې مثلا سره نه یې پوښتوي که چېرې سره پوښتي زموږ حکومت په وسه یا زموږ تجارتي مثلا صادرات چې راځي وطن ته شی را صادرېږي یو په دو پلمکېږي دا پر د تلل له امله ځکه چې پل نه یې جوړ شوی موټر تقریبا شاوخوا پنځه میاشتې لاره پر موږ بند دي موږ د شی مثلا پر اوښانو نه پرېباسو یا نورې بلې لارې پرېباسو په مثلا په هغه پخوا عصري وسایل مثلا رسیدګي نه شي کولی د اوبو له خطر ځکه چې اوبه د هلمند سیند ډېر ده مثلا ډېر راسي موټر ورته مت نه شي کولی پل پر هغه نیمایي حالت باندې پاتې دي او ساحه د حکومت په لاس کې ده هیله کوم چې مرکزي حکومت یا مثلا دغه ته پاملرنه وکړي او دا پل جوړ کړي دا ولسي جدي غوښتنه ده او بل هغه مېلمستونونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت لخوا جوړ شوي دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې کښېستل شوي دي هغه کنارابونه چې د دولت لخوا جوړ شوي دي ولس هغه ټول کنارابو باندې په کورو باندې کښېستلي دي دروازې کښېستلي دي په کور کښې جوړ شوي دي دا یو غیر قانوني کار دېته باید حکومت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه چې ټول اسهان د حکومت په لاس کښې ده ای حتم کولی شي ورته راشي خو دا زموږ د ولس جدي غوښتنه ده وسلام
سوتوام د غزې ولایت او بند ولسوالۍ چې دا خبره کوم دلته مونږ دا مخالف لوسو چې ډېر په ازادو باید د غزې له والي او قومندان امنیې چې مونږ دا غواړو چې دا پولیسو پر ځای اردو دلته ځای پر ځای کړي چې دا خلکو مخه ونیسي د ملي پاسون ملي پولیس دلته څو وخت مخکې دلته د محلي پولیسو یو قومندان چې مول چې بیا یې د مونږ د رمو چې نوي بوټ چې بیا یې سالالې چې د خیراته په سبب ایا دا د مسلمانه که نه ده دوی وایي مونږ له افغانستانه پر خاورې جنګي او مونږ دفاع کوو له افغانستانه دا دفاع ده که دا د مسلمان زور او تکلیف ده او غلا او چپاول ده. السلام علیکم زما پیغام السلام علیکم
ټول کارکوونکو ته اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او زه د شینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم یعنی زما یعنی دغه خواسته د ازادۍ ورادې نه ده چې زما د آواز یعنی د ننګرهار والي ته او لړپړو چارواکو ته یعنی څوک کرت اعلان کړه او غوږو ته یې ورسوي یعنی دولت اعلان کړه د اشرف غني صاحب یعنی چې د غریبو له یعنی اوس ډوډۍ او یعنی ډوډۍ په ځای پیسې او نه اوړه ورکړل شو نو ډوډۍ ورکړل شو نه پیسې ورکړل شي یعنی د کورولا نسول کور کښې نه کورو کښې ناست دي او بېچارهګانه خبره په غم د خدای کښې دي یعنی د دو مټې په خپلو چوکوکو باندې ناست دي او د غریبو حق خوري یعنی کوم یو لی ورکړي تاسې یعنی دا زاد آباد والي سره او د نورو سره یعنی ارتباطات د همکارۍ د مخې ونیسئ او دا زما آواز ورته ورسوئ چې تاسې کوم یو غریب له ورکړي او نور زه به یعنی ازادۍ ارادې ټولو کار کوونکو نه یو جهان مننه چې زموږ مشکلاتو کې یعنی وخت زمان باندې د بېچارهګانو خپلې هلې ځلې کړي او ډېر احترامات بې احترامات او احترامات وړاندې کوم خدای په امان
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بشیر الله حکمل د کونړ ولایت نه خبرې کوم افغانستان چې کوم دا یو غونې دو غونې دا چاپلي دي دا اوسپنیزې دا دوکانداران وایي مونږ یې نه اخلو باید چې دولت پرې تصمیم ونیسي او قاطع امر ورکړي صاحب چې دا باید وچلېږي او یا دې بندې کړي السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زه محمد نظیر چې د هلمند ولایت نغاري ولسوالۍ سره ستا طرف تماس کړي او مجدینو ماشینو چې دي په روش کال هم وخوړلې راته او شش کال بیا مې دي راوتلي دا موږ حکومت څخه دا خواهش کوو چې باید ته ورته اضافه وکړي روش کال هم نمې وخوړلې نمې راکړې شش کال بیا هغه دي پاتې دي د هغه اوسه پورې نه دي ورکړي د نورو ولایتونو ورکړه وسولې هلمند د هغه څه پاتې سولې
څه چې کار دی چې یو بام دوه هوا دا پښتو کښې متل دی دا په ننګرهار کښې عملي کېږي ځکه د شهدا مالونه چې د افغان شهیدان د پیسې دوی چې ته به یې ورکوي چې ته به یې نه وي وایي تاسو وزارت نه امر والې او تاسو خوښه نه ده کله به یې تخصیص نه ده کله یو بنه کله بنه کله بله بانه دي نو دغه مونږ دغه یو شکایت تاسو واورو تاسو دغه ټولې مې هغه کښې وویل شي دغه ورور دغه څنګه چل دی بیا ولایت کښې خو ډېره بېدغه روانه ده نو دا د معاش شکایت چې تاسو ته مې وکړو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. غدیر ډاکټر کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لیاقت له کونه څخه نور اعظم غوښتنه دغه ده چې دغه الکترونیکي تذکرو توزیع ته دی ټول ولایتونو کې شروع شي. تاسو ته بهتره معلومه ده په کونړ ولایت کې تذکرو توزیع شروع نه ده خو دغه پرمې ورکوي او دغه پرمې خلک ډکوي خو لا تر اوسه پورې تذکرې شروع شوې نه دي. مخکې مونږ د ازادي راډیو څخه اورېدلو چې دغه تذکرې توزیع په پاتې ولایتونو کې شروع ده. ورو ورو په کونړ کې تذکرې قطعا شروع شوې نه دي. غوښتنه مو دغه ده چې دغه تذکرې